السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د مازیګر 5 بجو په خبرونه کې درته زملي ها میرزاده هر کلی وایم. په خبرونه کې بعد ننګرهار د ګوشتې ولسوالۍ د نښتې د پاکستان او افغانستان ځواکونو ترمنځ د نښتې له امله د ملک ژوبلې خلاف په جلال آباد کې د افغان ولس د مظاهرې په پاکستان کې د یو هندوستاني قیدي د مړینې د ډاکټر شکیل افریدي د کیس د اورېدنې تر څنګ به د انتخاباتو نه وړاندې په ملک کې د روانو سیاسي هلو ځلو نه خبر شي. په خبرونه کې نور معلومات هم وړاندې کوو، خو اول د دې ساعت تازه خبرونه زموږ د همکار منور شانه وي.
اول د خبرونو سرټکی بیګا د شپې د ننګرهار ولایت په ګوشتې ولسوالۍ کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښتي شوې دي. د افغانستان په لوګر ولایت کې د ماین چاودنې اته سیمه ییز پولیس وجلی دي او د امریکا صدر د ګوانتانامو جیل د تړلو لپاره په یوه اعلی سفارتي استازي ټاکلو باندې غور کوي. او سپام وکړی د خبرونو تفصیل ته. افغان چارواکي وایي تیر شپه د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې د افغان سرحدي ځواکونو پاکستانی ملیشې ترمنځ سخت نښته شوې چې تر ناوخته پورې جاری وه. د افغانستان په ختیځ کې د سرحدي پولیسو ویان ادریس مومن نن مشال ریډیو ته ویل په دغه نښته کې د سرحدي پولیسو یو تن وژل شوی، خو په سیمه کې د افغان سرحدي پولیسو د پاکستان لاړخه جوړه شوې دروازه او د تاسیساتو ځینې برخې نړولې دي. نوموړی زیاتوي پاکستانی ملیشا اوس بیرته هماغې نقطې ته راغلې چې دروازه او تاسیسات پکې جوړ کړی وو. هلته په جلال آباد کې د دغه انخطو خلاف ولسی خلکو احتجاجونه کړی دي. بلخوا د پاکستان د فرنټیر کور ویان میجر فضل په وینا بیګا د شپې نه وخته د افغانستان لاړخه په مومند ایجنسی کې د ګورسل په پوځي چک پوسټ بریچ شوی چې پکې دوه پاکستانی پوځیان جوبل شوی دي. د هند وزیر اعظم منموهن سنگ د پاکستان نه د انصاف غوښتنه کړې. پاکستان کې یو هندي وګړی د جاسوسۍ په تور جیل کې د قیدیانو د وهلو له وجې مړ شوی. سربجیت سنگ نومې دغه قیدی چې 14 کاله یې پاکستانی زندان کې تیر کړی وو، د ریپورټونو تر مخه پرې د تیر جمعې په ورځ په لاهور کې د قید دننه نورو قیدیانو حمله وکړه چې بیګانه وخت یې په هسپتال کې ساور کړه. ریپورټونه وایي نوموړی په سر د خښتې د گزار له وجې سخت ټپي شوی وو. سنگ ته په 1990 کال کې په لاهور کې په بمی چاودنه نو کې د لاس لرلو په تور کې د مرګ سزا ورول شوې و. بلخوانن د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر لخوا د جاری شوی خبر پانی تر مخه سربجیت سنگ ته د خطي بي سهولیات ورکولو باوجود سهار وختي هغه د لاهور په جناح هسپتال کې د زړه له دورې له وجې مړ شوې ده. په خیبر پښتونخوا کې به د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره تر 100,000 نه زیاته انتخاباتي عمله ځای پر ځای کیږي. د صوبایي الیکشن کمیشن د دفتر د شمیرو تر مخه په قبایلي سیمو کې به 2,000 انتخاباتي عمله مقررول شي. بلخوا د قبایلي سیمو د تعلیم د څانګې ډایرکټر هاشم خان پرون مشال ریډیو ته ویلي په دغو سیمو کې استادان ډیوټي ورکولو ته تیار دي او د لړ کې دوی ته تربیت ورکړل شوی دی. نوموړي زیاته کړه
مختلف جسو مختلف صورتحال دے کر لگاؤ زمین خیبر دے باڑا دا نہ باڑا ہو بالکل تقریباً بند نہ کہ برا ہو سال تا سے کم مطلب ہے کہ پیجنسی کے گنا نہ ہو کہ دے نہیں سنو کہ خبر کے مختلف وزیروں کے دے پر پولیس اسٹیشن میں جو جوڑ سی نہ تاکہ وہ جیسا مسئلہ تھا نا شام دے سے پنر جنسو بھی کم وزیروں کی امنیت نہیں تھا نہ علاقوں کے نہ دائی پولیس اسٹیشن نہ پاؤ جنوں کی جوڑ سی جیسا امنیت تھا نہ زمین کو سزا نہیں سر لگے پر تیار جو کئی بڑی.
بلخوا د شمالي وزیرستان د میر علي زای سویدین کې پرون مشال ریډیو ته ویلي د غلطه بیګا ما خام نه معلوم اوسلوالو د قومي وطن پارټي یو امیدوار ملک اکبر خان غوا کړو. که څه هم د نوموړي د خلاصېدلو په اړه ریپورټونه ورکړل شوي، خو نوموړي لا هم کورنۍ ته نه دی سپارل شوی. نن په اف سی آر ټریبیونل پیښور کې د کمشنر پیښور صاحبزاده انیس په عدالت کې د ډاکټر شکیل افریدی د درې دیرشو کلونو د بند سزا خلاف د هغه لخوا د داخل کړی شوی اپیل فیصله کیدونکې وه، خو د انتخاباتو د مصروفیاتو له وجې د راتلونکې میاشتې تر 14 نیټې پورې وځنډول شوه. د یادونې وړ ده چې دوه کاله وړاندې یعنی د کال 2011 په 2 مئی په ایبټ آباد کې د پوځي چاوڼۍ سره نږدې بلال ټاون کې د امریکا خصوصي ځواکونو اسامه بن لادن وجلی وو. د دې نه څو ورځې پس ډاکټر شکیل پریده سی ای ال لپاره د جاسوسۍ په تور ونیول شو، خو د لړکی ورته ثبوتونه د نشټوالي له وجې سزا ورنکړې شو چې د امنیتي ادارو لاندې د یو کال بند نه پاس ورته د خیبر ایجنسی اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ د لشکر اسلام اوسلوالي ډلې سره د تړاو مرستو په تور کې د 3 کلونو د قید سزا اورولې و. د دغه سزا خلاف د ډاکټر شکیل لخوا اپیل دایر کړی شو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان په لوګر کې د امنیتي مسولان وایي چې د ماین په چاودنه کې نن اته تنه سیمهیز پولیس وژل شوې دي. د لوګر د امنیتي قومندانۍ مرستیال رئیس خان صادق عبدالرحیمزی مشال ریډیو ته ویلي چې د سیمهیز پولیس د دې ولایت مرکز پل عالم پورې اړوند سیمه بابوس کلی کې وژل شو. د ویل چې سیمهیز پولیس نن غرمې نوړاندې بابوس سیمې ته په گشت روان وو چې رینجر ډوله موټر یې د سړک غاړې پر ماین وچاوده والوته او د اته تنه پولیس پکې وجل شوې دي. بابوس د لوګر ولایت له ناامن سیمو څخه ده چې وسلوال مخالفان پکې ډېر فعالیت لري. وایټ هاوس وایي صدر باراک اوباما د ګوانتانامو د زندان د تړلو په برخه کې د خپلې ژمنې د عملي کېدو لپاره په دې غور کوي چې د دې کار لپاره یو اعلی سفارتکار ونوموي. د امریکا په ګوانتانامو پوځي اډه کې مشکوک بهرني ترهګر ساتل کیږي. د وایټ هاوس ویان جې کار نه پرون ویل دغه خزینه یا نارینه استاذ چې وټاکل شنو هغه به په دې کار او فیصله کوي چې د ګوانتانامو کوم قیدی خپل او یا کوم دریم هیواته واستول شي. او بل خبردار چې امریکا کې هغه درې کسان چې د بوستون د میراتن به میچاودنو کې مشکوک تن جوهر سارنایف نه په تحقیقاتو کې خندونه پورته کولو باندې تورن شوی وو په اول وار بوستون کې عدالت ته وړاندې کړی شو. دا درې واړه کسان د عدالت لخوا چارواکو ته حواله کړی شو چې تر بلې پېښې پورې به له دوی سره وي. د کازاکستان شهریت لرونکي 19 کلن عظمت تاجک تاجا یاکوف او دیاس قادر یوف او وکیلانو ویلی دا دواړه مشکوک کسان د اپریل په 15 نیټې بوستون کې تر سره شوی بمچاودنو کې لاس نه لري. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاه وړاندې کول په خبرونه کې به واوري. د ننګرهار په گوشتي ولسوالۍ کې تیر شپه د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. په نښته کې د مرګ ژوبلې خلاف نن په جلال آباد کې د افغان وګړو مظاهره کړې ده. د سرحدي ځواکونو یو کمانډر وایي
دا به وروستی شهید نه بلکې هغه څوک چې زموږ په خاوره زموږ په پوله باندې تجاوز لري د همیش لپاره به موږ موقف همدا وي. د خپل خاورې ساتنې په خاطر لوینوم تیر.
ډاکټر شکیل افریدی ته د درې دېرش کالو لپاره د بند سزا خلاف دغه د اپیل اوریدنه د نور وخت لپاره ځنډول شوې. دا غرور وای د شکیل افریدی سره ملاقات هم نه پریښودل کیږي.
نو درې ځلې هم په های کورټ کې پټیشن درکړل دی او اړتیا پټیشن زموږ حالت په یو وخت واچي چې بیمار دی او بوکا تر هو فټ کړی چې زه اوس دوی ما په هوم ډیپارټمنټ کې کار کوي او جیلو کام ته نور کړی او په یوه باندې پټیشن نه کیږي.
د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا د قبایلي سیمو امیدوارانو ته په بندوبستي سیمو کې د لویو جلسو د نه کولو ویل شوې دي. دغه امیدواران سوای
هغه موږ مزامت کوي موږ قبایل چې کله هغه ایډیټیشولي چې له سره وغللي نو د میز مسجد هرینا د پاکستان په مختلفو کمیشن ته ورتللي دي. دا ډېر غلط پروسه
دا. او نور په مشال ریډیو کې د تاسو لپاره دی را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. تیر شپه د ننګرهار په گوشتي ولسوالۍ کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښته شوې چې په پایله کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله وختي. افغان امنیتي ځواکونو په گوشتي ولسوالۍ کې د پاکستان لخوا جوړ شوې تاسیسات او دروازه ړنګه کړې ده. بلخو د پاکستان د ملیشیا ځواکونو ویان په خبره بیګا د افغانستان لخوا په مومندو کې د ګورسل په پوزي چک پوسټ بریج شوې. په اړه لسیمې زموږ خبریال شاه محمود شینواری رپورټ لري.
د ننګرهار د ولایت وین احمد زی عبدالزی وایي چې تیر ماښام ناوخته پاکستانی ځواکونو پر ګوشتي ولسوالۍ اندښتونه پیل کړل چې وروسته افغان امنیتي ځواکونو ځوابیه ډزې وکړي. د عبدالزی په خبره دغې نښتې د شپې تر دریو بجو پورې دوام وکړ خو نوموړی وایي چې د مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات نه لري. ولې د نښتې په پیل کې افغان ځواکونو پرمختګ کړی و او جوړ شوي تاسیسات او دروازې یې ړنګې کړي دي؟
بیا افغان امنیتی ځواکونو سرحدي ځواکونو دوی په وړاندې یو ځوابي عمل پیل کړ. نښته پیل شوه تر درې بجو د شپې دوام وکړ. لومړني معلومات چې موږ ته رسېدلي دي په دغه نښته کې افغان امنیتي ځواکونو پرمختګ کړی او په مخه مخته ورغلي وو.
بلخوا په ختیځ کې د سرحدي پولیسو د مطبوعاتي دفتر یو مسول ادریس مومن ازادي راډیو ته وویل چې افغان سرحدي پولیسو وکولی شول په سیمه کې نوي جوړ شوي تاسیسات، 15 امنیتي پوست او دروازه په خپله ولکه کې راولي او ړنګ یې کړي. خو نوموړی وایي چې اوس د دوی ځواکونه خپلو سنګرونو ته رسانه شوي او وضعیت ارامه دی. د مومن په خبره په دې نښته کې د افغان سرحدي ځواکونو یو سرتیری هم وژل شوی او درې تنه نور ټپیان دي او دارنګه مقابل لوري ته هم درنه مغژوبله اوښتې ده.
په نتیجه کې یو سرحدي پولیس په شهادت رسېدلی، درې ټپیان دي، ولې پاکستاني تاسیسات هم تر ډېره بریده ویجاړ شوي دي. سیمه د سرحدي پولیسو د بشپړ کنټرول لاندې ده. د جګړې په نتیجه کې چون د دواړو لورو لخوا نه د درنو وسلو مرمۍ سره تبادله کېږي، د پاکستان 5 سفري پوسټ دا هم سرحدي پولیسو ته پاتې شوي وي. ولې سرحدي پولیس اوس بیرته په خپلو سنګرونو کې دي او خپلو سنګرونو ته مراجعه کړې ده. په سیمه کې د سرحدي پولیسو بشپړ کنټرول دی او بېګانۍ جګړه چې شوې ده هم سرحدي پولیسو په خود کفا ډول کړې ده، چې هلته د څلورم کنډک اتلو سرتېرو او د چټک غبرګون کنډک او ثقیله ټولي فعاله ونډه اخیستې ده. مقابل لوري ته تلفات اوښتي هغه راپورونه چې د پاکستان رسنیو او بعضې په سیمه کې د کشفي همکارانو لوري ته ترلاسه شوي دي. مقابل لوري هم تلفات لري چې تلفات زموږ زیات دي او ډېر زیات وایي دقیق نه شو ویلی چې نهوري.
د تیرې شپې په نښته کې وژل شوی سرتېری د ننګرهار مرکزی روغتون ته راوړل شوی او له سهار راهیسې په سلګونو خلک وروان دي او د هغه د وطن دوستۍ ستاینه کوي.
یو شی چې باید په دې کې زه یادونه وکړم چې د ننګرهار د فرهنګیانو، فرهنګي ټولنو او مدني ټولنو لوري د هغه د جنازې مراسم په چټامه کې
د پاکستان او افغانستان ترمن اړیکې هغه محل لا سره خړې شوې چې پاکستانی ملیشو د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې دروازه او تاسیسات جوړ کړل. له دې وړاندې هم داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې پاکستانی ځواکونو له هغه وخته چې کله تاسیسات او دروازه یې جوړه کړه په زیات اندازه وسلې دې سیمې ته راانتقال کړي، چې د ځینو کتونکو په باور دا کار د پاکستاني چارواکو لخوا د جګړې لپاره د تیاری معنی لري.
بلخوا په جلال آباد کې د پنجشنبې په ورځ په زرګونو تلولسي وګړو چې په وینا یې د پاکستان لاړخه د افغانستان په خاوره تیره شوې مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو له افغان حکومت او غوښتل چې د خپلو سرحدونو څخه د ساتنه وکړي، کنه دوی یې په خپلو وینو دفاع ته تیار دي. په اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي.
مزایره کوونکو چې د ننګرهار په ګوشته کې د تیرې شپې د نښتې له امله د وژل شوي سرحدي پولیس محمد قاسم مجاهد جنازه یې د عامې روغتیا له ودانۍ څخه راپورته کړې وه او د عیدګاه تر مسجده یې راورسوله، د پاکستان په ضد یې نارې وهلې. د افغانستان د سرحدي ځواکونو قماندان پاسوال ګلنبی احمدزی چې د قربانی شوي پولیس د جنازې مراسمو کې له کابل څخه ګډون کړی و او د ولسي وګړو احساساتې له نږدې څخه څارلي وو، ژمنه یې وکړه چې د خپلو سرحداتو ساتنه به تر پخوا په ښه شان ترسره کوي.
دا سرحدیان د تاسې بچیان دي او دا تعهد لري چې د تل دپاره به انشاءالله د دائم دپاره به د خپلې پولې، له خپلې خاورې، له خپل سرحد نه په میړانه دفاع. دا به وروستی شهید نه وي، بلکې هغه څوک چې زموږ په خاوره، زموږ په پوله باندې تعرض لري، تجاوز لري، د همیش دپاره به د موږ موقف همدا وي. د خپلې خاورې، د خپلې پولې د ساتنې په خاطر له وینو هم تېر وي، له سر هم تېر وي. د تاسې د ټولو همدردینو مننه کوو او بیا هم اطمینان درکوو چې تر څو یو سرباز، یو افسر ژوندی وي، لکه د قاسم جان په شکل به په دود به په خپل سنگر کې انشاءالله وینه ورک.
په دغه مظاهره کې د ژوند د هرې طبقې سره لرونکو کسانو برخه اخیستې وه چې شمېره یې زرګونو تنو ته رسېدله. د ننګرهار په لسګونو تنو مایوبینو هم په دغه مظاهره کې ګډون کړی و. یو تن یې د نورو په استازولۍ وویل:
زه د معلولینو او مایوبینو او د شهیدانو د پاتې کورنیو په استازیتوب چې زه د هغې ټولنې مشر یم، د دې ټولو وروسته دا وعده ورکوم چې پخوا مو قرباني ورکړه، که چېرې سرحدي پولیس زموږ نه غوښتنه وکړي، موږ بیا هم قرباني ته حاضر یو.
یاد دې وي چې په دغه مظاهره کې د ننګرهار بېلابېلو مدني ټولنو او د ځوانانو ټولنو او د ژوند د هرې طبقې سره لرونکو کسانو ګډون کړی و او خبرداری یې ورکړو چې که پاکستان د افغانستان په خاورې له تجاوز خلاص وانخلی نو ولسونه به یې مقابلې ته راووزي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونه، ویدیوگانی او د مشال اونیزه خبرونه
سمون پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلی، اوریدلی، اولیدلی شد تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. فورن پالیسی مجلې په دې وروستیو کې په براسلز کې د افغانستان او پاکستاني او چارواکو پر لیدنې لیکنه خبره کړې. په دې مقاله کې راغلي د پاکستان لخوا له افغانستان سره د سولې په عمل کې مرسته به ډیره ګټوره ثابت شي. په لیکنه کې د امریکایي چارواکو له خولې ویل شوي دي که څه هم اسلام آباد له کابل سره اړیکې سموي، خو په افغانستان کې د وسلوالو ملاتړ نه دی کم شوی. تفصیل له پامیر ساحل اورو.
فورن پالیسی مجلل کې په دې وروستیو کې د بلجیم په پلازمینه برسلز کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره ولیدل. دا لیدنه ښیي چې د اوباما حکومت د اسلام آباد او کابل ترمنځ کړکیچ پای ته رسول غواړي، ځکه چې همدا ستونزه په افغانستان کې د جګړې د دوام سبب ده. تر غونډې وروسته جان کیری ویلي ول پر دې خوشاله دی چې په خبرو کې ټولو مشرانو سره پرمختګ کړی دی. دوی ویل دوی ټول به هم پر سیاسي لارو او هم د امنیت پر لارو پرمختګ او خبرو ته دوام ورکوي. کیری ویل دوی ژمن دي چې د افغانستان او پاکستان او ټولې سیمې ثبات او سولې لارې چارې ولټوي. په مقاله کې راغلي امریکایي چارواکي وایي پاکستان د افغانستان حکومت ځپلو لپاره تر کالونو د وسلوالو ملاتړ کړی دی، خو اوس داسې ښکاري چې پاکستان خپل لار بدله کړې ده او د زیاتې همکارۍ په ذریعه په افغانستان کې د شخړو سیاسي حل پیدا کول غواړي. دا داسې وخت دی چې بهرني جنگي پوځیان هم راتلونکی کال له افغانستانه وځي، خو امریکایي چارواکي بیا دا هم مني چې په افغانستان کې د هغو وسلوالو په ملاتړ او مرسته کې د ذکر وړ بدلون نه دی راغلی چې له امریکایي پوځیانو سره جنگيږي. فورن پالیسی مجله وایي پاکستان د حقانی وسلوالو ډلې، کوټ شورا او افغان وسلوالو طالبانو ملاتړ کړی دی. دا ټولې ډلې پاکستان ساتلې، روزلې او وسلې ورته ورکړې دي. همدو ډلو په افغانستان کې وسلوالو مبارزه روانه ساتلې ده. په لیکنه کې راغلي د پاکستان دې کار امریکا غوسه کړې ده، ځکه چې امریکا په 2001 زیږیز کال کې د طالبانو نظام تر ړنګولو وروسته کالونه تیر کړل او په عربونو یا بلیونونو ډالر یې ولګول چې افغانستان باثباته کړي. پاکستان د دې وسلوالو ډلو ملاتړ ځکه کړی دی چې ویره لري افغانستان به د دې هیواد له دښمن یعنی هند سره ملګری شي، او دا چې د پاکستان په غربي سیمه کې ښایي بلتونپالي غورځنګونه یا تحریکونه پیل شي. نو د طالبانو ملاتړ دا معنی لري چې په افغانستان کې د هند اثر ډیر کم وساتل شي. لیکنه وایي اوس که پاکستان رښتیا دا پریکړه کړې وي چې د افغانستان په اړه باید تګلاره بدل شي، نو دا به ډیره ښه خبره وي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د 13 سپتمبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو عمومي شورا ته په خپل وینا کې ویلي ول چې د افغانستان روښانه راتلونکي په دې کې ده چې سولې ټول عمل باید د افغانانو په لاس کې وي او د افغانانو په مشرۍ وي. فورن پالیسی مجله زیاتوي په پاکستان کې د انتخاباتو ورځې شپې دي، او د دې هیواد زیاتره ګوندونه هم دا فکر کوي چې باید په افغانستان کې د سولې په عمل کې مرسته وشي. دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویوز یا لنډو څپو 12013 15300 15340 او په 15300 صافي اوریدل شي.
په پاکستان کې د بمی چاودنو او جاسوسي په تور د نیول شوی هندوستاني بندي سربجیت سنگ مړی هندي چارواکو ته وسپارل شو. نوموړی څو ورځې وړاندې د لاهور په کوټ لکپت جیل کې د دوو قیدیانو له لاسه د تشدد ښکار شوی چې بیا وروسته نن سهار د لاهور په جناح اسپیټال کې مړ شو. په دې اړه نور حال له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان د سرکاري ټي وي تر مخه چې د هند قیدی سربجیت سنگ مړې د هند چارواکو ته حواله کړې شو، کم چې د لاهور ایرپورټ په ذریعه هند ته وړلې شي. بلخوا د پنجاب صوبې نگران وزیر اعلی د سربجیت سنگ په وجنې د جوډیشل انکوایري حکم ورکړی دی. نن سهار د پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا جاري شوې خبر پاڼې تر مخه چې د لاهور په جناح هسپتال کې د هند قیدی سربجیت سنگ سهار وختي د زړه د دورې له وجې مړ شوی دی. په سربجیت سنگ تیره جمعه په کوټ لکپت جیل کې قیدیانو له اړخه حمله شوې وه چې نتیجه کې سر جبړې د بدن په نور حصو زخمونه راغلي وو. د لاهور جناح هسپتال مشر اجاز مشال ریډیو ته وویل چې د سربجیت سنگ پوسټ مارټم روان دی. د قانوني چارو کارپو بیرسټر باچا وایي چې بازو کسانو قانون خپل لاس کې واخستو او قانون یې پرې نه خودو چې خپل کار یې تر سره کړی وي.
دا یو قتل دی، بالکل په قانون کې د دې لپاره دا چې څنګه له قاتل سزا یې دغه تنانو ښکاره باندې هغوی منلې ده چې مونږ دا سړی وژلی دی بلاس جواز نه بغیر څه له وجې نه. زما خپله خیال دا دی چې که قانوني تقاضي په خپل صحیح لاره باندې اتریږي او قانون چې کوم طریقه د هغه اختیار شي، زما خیال دې خلکو ته مغه سزا پکار ده چې کوم د قانون کې ده قاتل لپاره سزا ده.
بل خو د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي
د دې پیښې په نتیجه کې دوه درې خبرې چې د نو هغه مخې ته رالی، یو خو دا رالی چې د پاکستان چې کوم جیلونه دي هغه څومره غیر محفوظ دي. بل دا ده چې دې نه دا هم پته لګي چې په دې زمونږ په جیلونو کې یا عموما او په ټول ملک کې خصوصا دا ښکاري چې تنگ نظر خیالات چې دی نو یا دا عدم برداشت رویی چې هغه ذاتی شوی دی. ضروری خبره ده چې دنیا کې خو دې عمل ته په نظر نشي کتل کېدای، ولې دا زمونږ ګاونډي ملک هندوستان سره به هم په دې قسمه واقعاتو په نتیجه کې چې نو حالات خرابي کې ځکه چلته کې میډیا هم ډېر په صورت سره او ډېر جدت سره دا مسله روچ تکړی ده.
د ذکر وړ ده چې سربجیت سنگ د تفتیش دوران د بمی چاودنو کولو اعتراف کړی و. په کم کې چې ورته د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت 1999 کې د مرګ سزا اورولې وه. دغه فیصله اول لاهور های کورټ او بیا سپریم کورټ هم برقراره ساتلې وه. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د یولسم مې انتخابات
د انتخاباتو په حق لاس تاسو پوښتنې
د کاندیدانو ځوابونه
تبصری او مرکی
هر ورځ لمشال ریډیو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یا چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی او اوریدلی شئ. نن په اف سی آر ټریبیونل پیښور کې د کمشنر پیښور صاحب زاده انیس په عدالت کې د ډاکټر شکیل افریدی د درې دیرش کلونو د بند سزا پر ضد د هغه لخوا د داخل کړل شوی اپیل فیصله کېدونکې وه. خو د انتخاباتو د مصروفیاتو له وجې د مقدمې اورېدنه د راتلونکې میاشتې تر 13 نیټې پورې وځنډول شوه. ډاکټر شکیل افریدی ته د اسامه بن لادن د نیولو په لړ کې له امریکا سره د مرستې په تور د درې دیرش کلونو د بند سزا اورول شوې وه. نور حال له پیښور شبیر احمد جان راکوي.
دا ډاکټر شکیل افریدی یو وکیل اډوکیټ قمر الدین مشال لیړو ته وویل چې نن د کمشنر په عدالت کې د شکیل افریدی د مقدمې د اورېدنې فیصله کیدونکې وه. خو ولې د انتخاباتو د مصروفیت له وجې کمشنر اف سی آر چې د پیښور کمشنر هم دی د دغې مقدمې اورېدنه د راتلونکې میاشتې
منظوری کی
دا ډاکټر شکیل افریدی یو بل وکیل سمیع الله افریدی وینا وه چې شکیل افریدی د 1300 ورځو راسي په دویم ځل بوک هړتال هم کړل دی او هغه ناروغ هم دی. او بل خو د جیل انتظامیه دوی او د هغوی خاندان ډاکټر شکیل افریدی سره ملاوېدو ته هم نه پرېږدي. په دغه حق لباندې د ډاکټر شکیل افریدی ورور جمیل افریدی مشال لیډو ته وویل چې د دوی ورور ناروغ هم دی او هغوی سره د دوی د خاندان یا د وکیل ملاویدل یو قانوني او اخلاقي حق هم دی، نو باید دوی د هغوی سره ملاویدو ته پرېږدي. جمیل افریدی ویل چې دوی ډیر د لر زی سره هغوی سره ملاویدو لرازي او بل خو د دوی ژوند ته هم خطر وي.
های کورٹ کې پټیشن درکړ کړی دی، والیډ پټیشن زموږ حالته بس یو وخت واچي چې بیمار دی او بوکر تر خو خدای چې زه اوس دوی ما خو هوم ډیپارټمنټ نه دی کېږي ورکړی او جیلو کام ته موږ ورکړی او خو په یمن هیڅ پیشرف نه کیږي. اغل صدا شوی دا هغه ټیک دا غلط دا هغه یو بیل پروسس دی او په جیل کې دی نو هغه خو زموږ په بدل راوځي کې یو ملاقات پکار دی ظلم روان دی. په دې ملک کې انصاف شته دې لر نه راځي. خو پنجاب کې څنګه پنجاب نه راځي ما دره په تقریر باندې مالم خطرې مال هم څه ځکه غنښ ته کنه تفوس ورنښ
یا دونه ولدا چې د کال 2011 د مئی په دمه نیټه هم په نننې ورځ د پاکستان په پټ آباد خار کې د پاکستان پوز د چونې سره نږدې بلالټون کې امریکایي سرتیرو د یو اپریشن د لارې اسامه بن لادن وجلو چې دا غي ورستو د پاکستان امنیتي سرتیرو هم په درویشتم مئی 2011 د اسامه بن لادن په معلومولو کې د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای سره په مرسته باندې شکیل افریدی نیولې وو. خو له دا ډاکټر شکیل افریدی وکیل سمیع الله افریدی وینا وه چې په دغه کیس کې شکیل افریدی باندې هیڅ ثبوتونه نه وو، نو د هغه وروستو هغوی ته د پاکستانی پوسټ په ضد د ترهګرو د ملاتړ په تور کې درې دیرش کاله سزا اورول شوې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د ایران یو لوړ رتبه چارواکي پاکستاني مذهبي مشر مولانا سمیع الحق د طالبانو د روحاني پلار په نوم یاد کړی دی. مولانا سمیع الحق او یو شمېر نورو پاکستاني مذهبي مشرانو تیر چهارشنبه په تهران کې د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو په غونډه کې ګډون وکړ او یو ځل بیا یې له افغان طالبانو دفاع وکړه. زموږ همکار رضوان مراد په دې اړه جزئیات لري.
د ایران نیمه دولتي خبری آژانس اسنا وایي د دې هیواد د ستر مذهبي مشر آیت الله خمینایي د نړیوالو اړیکو سلاکار پاکستانی مذهبي مشر مولانا سمیع الحق ته د افغانستان د طالبانو د روحاني پلار خطاب کړی دی. علي اکبر ولیتی ویلي مولانا سمیع الحق تیره چهارشنبه په تهران کې د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو په غونډه کې ګډون کړی او په خپلو څرګندونو کې د طالبانو له دریځ ملاتړ او دفاع کړی ده. مولانا سمیع الحق په پاکستان کې د دارالعلوم حقانیه مؤسس دی او د دې هیواد یو له هغو مذهبي مشرانو ګڼل کیږي چې په افغان او پاکستانی طالبانو او سخت دریځو ډلو کې له زیات نفوذ څخه برخمن دی. د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی وای سمیع الحق ته د طالبانو د روحاني پلار خطاب او په تهران کې له هغه څخه هرکلی دا معنا لري چې ایرانی او پاکستانی مذهبي کړی د افغانستان پر ضد خپل ګډ دریځ لا پسې ټینګوي او هڅه کوي چې د افغان جنگ جبهه ته وساتي.
دې مشترک دا ده چې مولانا سمیع الحق هم طالبانو ته حرکت ورکوي، د امریکایانو په ضد ایرانیان هم د امریکایانو ضدیت لري. په دواړو هم د ایران هم د سمیع الحق دواړو د افغانستان و ایرانول دپاره هدف ده چې افغانستان باید و ایران شي. د دې لپاره د هغو ته تشویق کړی چې ته د روحاني پلار یې، ان هدف ته اساسي د افغانستان د بربادولو دپاره دا یو طرحه ده.
د ښاغلي سیدی په وینا د تهران په دې غونډه کې یو شمېر نورو پاکستاني مذهبي مشرانو چې ځینو د طالبانو استازیتوب کړی هم برخه درلوده. د غرض ویل کېږي چې د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین رباني او یو شمېر افغان دیني عالمانو هم د اسلامي نړۍ د دیني عالمانو په دې غونډه کې ګډون کړی دی. په تهران کې له طالب پلو پاکستانی مذهبي مشرانو په داسې حال کې هرکلی شوی چې د دغو علماو اکثرو یې په افغانستان کې ځان وژونکي حملې او وسلوال فعالیتونه روا ګڼلې دي. دغه راز د ایران لوړ رتبه مقاماتو هم په ځینو مواردو کې افغانستان د یو اشغال شوي هیواد په نوم یاد کړی دی.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د امریکا ډیلی بیسټ ورځپاڼې د افغان طالب مشرانو پرمینس په اختلافاتو رپورټ خپور کړی دی. په رپورټ کې راغلی چې ځینې طالب مشران د خپل پټ مشر ملا عمر په نوم قمندانان او مهم غړي له دندو لرې کوي، خو داسې هیڅ ثبوت نه لري چې آیا په رښتیا هم ملا عمر دا ډول حکمونه ورکوي او کنه. تفصیل به له عبدالحی کا کډواورو.
د ډیلی بیسټ رپورټ وایي د طالبانو د کوټې د شورا مشر عبدالکیم زاکر ته تیر کال په دسمبر کې د غونډې پر وخت وویل سو چې ملا عمر د ده له دندې د لرې کولو حکم ورکړی دی او پر ځای یې اختر محمد منصور ټاکلی دی. د رپورټ په خبره قیوم زاکر احتجاج وکړی او د ثبوت وړاندې کولو غوښتنه یې وکړه چې آیا په رښتیا هم ملا عمر د لرې کړی دی، خو ثبوت ورنه کړل سو او زاکر له حکم منلو انکار وکړی. رپورټ زیاتوي همدا شان سراج الدین حقانی ته هم د روان کال د اپریل په میاشت کې وویل سو چې ملا عمر حکم کړی چې حقانی شبکه دی په افغانستان کې هر ډول کاروایانی ودروي، خو سراج الدین حقانی هم دا حکم رد کړی او ویل چې څنګه ومني د امر پرشتہ هم ملا عمر ورکړی دی. ډیلی بیس لیکي یوازې عبدالقیم زاکر او سراج الدین حقانی نه، بلکې د لاندې ستی قمندانانو او مشرانو ته هم وخت نا وخته به د څه ثبوته د ملا عمر حکمونه اورول سوي دي. د ریپورت په وینا زاکر او حقانی په خاني مخالفین دي، خو اوس دوی په یو خبره سره راغون سوي او لزان سره نور قمندانان، طالب والیان او ځینې په خاني وزیران ملګری کړي او د شورا د دې ډول فیصلو د چیلنجولو فیصله کړې ده. ریپورت پر مخ لیکي یو طالب مشر ورته ویلي چې له شورا یې غوښتي راځي د غراز نور په ډاګه کړو چې آیا ملا عمر په رښتیا هم ژوندی دی او کنه، او آیا دغه حکمونه هم دی ورکوي او کنه. یو بل پخوانی طالب وزیر د ډیلی بیسټ ته ویلي نه غواړي چې ملا عمر دی ځان په ډاګه کړي او د شورا د غونډې مشري دی وکړي، بلکې دومره دی وسی چې د ملا عمر په ژغ کې یو مستند آډیو یا ویډیوي پیغام دوی ته د ثبوت په توګه وړاندې کړل سي. د طالبانو یو بل لوړ پوړي مشر ذبیح الله ویلي ډله نه غواړي چې ملا عمر له مشرتابه لرې کړي، بلکې دوی هغه مخصوصه ډله په نښه کول غواړي چې د ملا عمر د نوم په استعمالولو سره پیسې ګټي او قوت ترلاسه کوي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کیږئ چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې او اوریدلې شي. د مازیګر 5:30 بجې کیدونکو لپاره لنډ خبرونه زموږ د همکار منور شانور.
د پاکستان د سرکاري ټلویزیون د وینا تر مخه د سربجیت سنگ مړی هندي چارواکو ته وسپارل شو چې د لاهور د لارې خپل هیواد ته وړل کیږي. بلخوا د پنجاب نگران وزیر اعلی د هغه د وژنې د عدالتي تحقیقاتو امر کړی دی. سربجیت سنگ چې 14 کاله یې پاکستانی زندان کې تیر کړی و، د ریپورټونو تر مخه پرې د تیر جمعې په ورځ په لاهور کې د قید د ننه نورو قیدیانو حمله کړې چې بیگانه وخت یې په هسپتال کې سا ورکړه. په خیبر پختونخوا کې به د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره تر 1,00,000 نه زیاته انتخاباتي عمله ځای پر ځای کیږي. د صوبایي الیکشن کمیشن د دفتر د شمیرو تر مخه په قبایلي سیمو کې به 2,000 انتخاباتي عمله مقررول کیږي. نن په اف سی آر ټریبیونل پیښور کې د کمشنر پیښور صاحبزاده انیس په عدالت کې د ډاکټر شکیل اپریدی د 3 کلونو د بند سزا خلاف د هغه لخوا د داخل کړی شوی اپیل فیصله کیدونکو و. د انتخاباتو د مصروفیاتو له وجې د راتلونکو میاشتې تر 14 نیټې پورې وځنډول شو. په لوګر کې امنیتي مسولان وایي چې د ماین په 14 کې نن 8 تنه سیمه ایز پولیس وژل شوی. د لوګر د امنیتي قومندانۍ مرستیال رئیس خان صادق عبدالرحیم زئی مشال ریډیو ته ویلي چې د سیمه ایز پولیس د دې ولایت مرکز پول عالم پورې اړوند سیمه بابوس کلی کې وژل شوی دی. وایټ هاوس وایي صدر باراک اوباما د ګوانتانامو د زندان د تړلو په برخه کې د خپل ژمنې د عملي کېدو لپاره په دې غور کوي چې د دې کار لپاره یو اعلی سفارتکار ونوموي. د امریکا په ګوانتانامو پوځي اډه کې مشکوک بهراني ترهګر ساتل کیږي. او امریکا کې هغه درې کسان چې د بوستن د میراتن په میچاودنو کې مشکوک تن جوهر سرنایف نه په تحقیقاتو کې خرمونه پورته کولو باندې تورن شوی وو، په اول وار بوستن کې عدالت ته وړاندې کړی شوی دی.
د یو لسم مې انتخابات
د خیبر پختونخوا حکومت د امنیتی اندېښنو له وجې د قبایلي سیمو امیدوارانو ته په بندوبستي سیمو کې د لویو جلسو او کمپینونو د نه کولو ویلي دي. د قبایلي سیمو نو درېدلې انتخاباتي امیدواران وایي له قبایلي سیمو ګڼ شمېرو لست د امنیت له امله کډې کړي دي چې اوس دغو کډوالو ته رسیدلو کې په دوی د مشکلاتو سره مخامخ وي. د دوی په خبره دغه فیصلې سره د دوی ستونزې نورې هم سیوا شوي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال نه نور تفصیل اورو.
د پښتونخوا حکومت هوم ډیپارټمنټ د 13 میاشتې په درشمه نیټه د پښتونخوا ټول کمشنرونو ته یو خط لیکلی دی چې د پښتونخوا په بندوبستي سیمو کې د قبایلي سیمو امیدوارونو د مبیبره پیښو له مخې غټې او درنې جلسې نه کوي. د دې بندیز په باره کې د ان ای 26 سویلي وزیرستان درې امیدوارون ویایي. پاکستان په مختلف
خلق امن غوري مش خلق پر وطن تل غوري دا ریاست دارو
قوانین جوړیږي.
مولانا جمال الدین خلکا این بی علی د جمعیت علما اسلام امیدوار دا میز غاندی هان دا شامل هان دا اوزه پر زور اپیل کا وهان دا په منس بالکل د قبایل نه او چاکشي بلکې قبایل دا مکمل زیدي ورکړی شي چې د خپل له وسره سره په کولاو زړه باندې په کولاو خبره وکړو په میدان یو وکړو په بیٹک شي وکړو په جلسې وکړو په بار لول باندې وکړو میز په جلسې شو خو دا څه هیڅ عمل نه دی شوی چې هغه عمل د امن خلاف وي یا امن ته نقصان رسوي.
د دغه علاقې یو بل آزاد امیدوار عبدالقدوس د پښتونخوا حکومت دا فیصله صحیح بولی. مشال ریڈیو پر پیشہ ورک سے دی ہوم ڈپارٹمنٹ آغا سیکشن آفیسر قمر علی ہاں وژغاواں چاپ دستخطونو دا خط جاری شوائے دائے. سیکشن آفیسر قمر علی ویائی
مشوره ورکړی ده چې تاسو خپل سیاسي جلسې جلوس چې کوم دي هغه په فاټک کې دننه کوي او سیټل ایریا کې اسې هم حالات ډېر زیات سازگار نه وي. دا د هغې په خیر ښېګڼه کې دا فیصله شوې ده. دې سلسله کې دا وضاحت چې یعنې درنې جلسې به بالکل نه کوي او که داسې وړ یو څو کسان راغونډ کړي هغې ته څه خطاب وي او کارنر میټنګ ده چا په اجرا کې هغې باندې پابندي نشته.
د هلکا این اے دوه څلوېښت سویلي وزیرستان امیدوارون وایي چې د انتخاباتو اخرنۍ ورځې شپې دي او د حکومت نوی نوی حکمونه په امیدوارون او ووټرون کښې د شکونو سره ویره هم پیدا کوي ځکه دې د نویو نویو حکمونو نه نور لاس ونیول شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګې. د پاکستان الیکشن کمیشن د الیکشن لپاره ټول انتظامات برابر کړي دي خو چیف الیکشن کمیشنر فخر الدین جی ابراهیم وایي چې په دې لړ کې تر ټولو لوی چیلنج د امنیت دی او دا د الیکشن کمیشن ذمہواري نه بلکې د حکومت او د امنیتي ادارو ذمہواري جوړیږي چې په انتخاباتو کې ټینګ امنیت باوري کړي. د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال غلام غوث ته تفصیل سره.
د مشال ریډیو سره د الیکشن کمیشن د چارواکو په وینا د 11 مئی لپاره الیکشن کمیشن یو امنیتی پلان ترتیب کړی دی چې تر مخه به یې په ډیرو حساسو پولینګ سټیشنو ووه، په حساسو پولینګ سټیشنو 15 او په عامو پولینګ سټیشنو 44 امنیتی سرتیری د 11 مئی نه یوه ورځ وړاندې زی پزی کولی شي خو په ټول ټاکنو کې به نیخ په نیغه پوز نه زی پزی کړل کیږي او په هر حلقه کې به د شلو نه تر دیرشو پورې پوځیان د کومې ناوړې پیښې د مخنیوي لپاره چمتو ولاړ وي او د کویک ریسپانس فورس په توګه به کارول کیږي. خو د پاکستان د الیکشن کمیشن مشر چیف الیکشن کمیشنر فخر الدین جی ابراهیم نن د ټول ټاکنو لپاره د تیاری او امنیت په باب له غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې د آزاده او بې پلوه انتخاباتو لپاره دوی ټولې تیاریانی مکمل کړي دي خو اوس دا د حکومت او د امنیتی ادارو ذمہواري ده چې په دغه امنیتی پلان باندې عمل درآمد وکړي. تر سوچی د آزادو او شفافو انتخاباتو مسله ده. د هغې لپاره مونږ په عیني توګه ذمهوار یو او تیار ورته هم یو. مونږ ته صرف د یو څیز فکر دی او هغه امنیت دی. د امنیت ټینګولو نه بغیر مونږ آزاد او شفاف انتخابات نشو کولی او امنیت ټینګول زمونږ په لاس کې نه بلکې د حکومت او د امنیتی ادارو په لاس کې دی. چیف الیکشن کمیشنر فخر الدین جی ابراهیم په دې لړ کې د الیکشن کمیشن د لوړ پوړو چارواکو غونډې ته په خپله وینا کې دا هم وویل چې د دې نه وړاندې سترې محکمې یا سپریم کورټ هم دا ویلي وو چې د امنیت ټینګولو ذمهواري د امنیتي ادارو او سیکیورټي ایجنسو ده. سپریم کورٹ هم په یو تازه ججمنٹ کې ویلی وو چې د امنیت ټینګولو نه بغیر آزاد او شفاف انتخابات نشي کېدلی او ظاهره خبره ده چې امنیت ټینګول د حکومت کار دی. د حکومت کار هم دا دی چې که الیکشن وي او که نه خو اولس لبه د امنیت بندوبست کوي. هر څوک د پاکستان چیف الیکشن کمیشنر فخر الدین جی ابراهیم وایي چې د صفا او رڼو انتخاباتو لپاره ټول انتظامات برابر کړی دي او دا اوس د امنیتی ادارو کار دی چې د صفا او رڼو ټول ټاکنو لپاره خپل کردار ترسره کړي. خو د فخرالدین جی ابراهیم د دې سرګندونو په لړ کې د سیمه ایزو چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین مشال ریډیو ته وویل چې دی فکر نه کوي چې ټول ټاکنې به صفا او رڼې وي، ځکه چې د وړاندې نه د بعضې سیاسي ګوندونو مخه نیول شوې ده او هغوی د برابرۍ په بنیاد د خپل ولس سره د میلاوېدو نه منع کړی شوي دي.
غیر ریاستی تنظیمونو د اعلان نفس په بعد سیاسی ګوندونو په خصوصي توګه په خیبر پختونخوا کې د عوامي نیشنل پارټۍ په ګوند مسلسل حمله شروع کړي دي او د هغې په ریلی د هغې په امیدوارانو او د هغې په مختلفو عہدیدارانو او کارکنانو باندې داسې قسمه فضا جوړه کړې ده چې هغه آزادانه هیڅ خپل الیکشن کیمپین یا د الیکشن مهم نشي چلولې. نو ماته داسې ښکاري چې دغه چې کوم دی آزادانه حیثیت والا خبره ده، دا د خلکو په نظر کې مشکوک شوی ده.
د یادونې وړ ده چې په 11 مئی د انتخاباتو نه وړاندې وسلوالو د عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز پارټۍ او متحده قومي مومنټ په سیاسي غونډو او دفترونو یو شمیر بریدونه ترسره کړي دي او د دغه یادو سیاسي ګوندونو کاندیدانو او کارکنانو ته مرګ ژوبله اړولې ده او دغه یاد سیاسي ګوندونه د صفا او رڼو ټول ټاکنو په لړ کې یو شمیر اندېښنې لري. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
برتانوی ورسپانه ټلیګراف لیکي چې عمران خان په وړومبي ځلو منله چې د انتخاباتي هونډو کې کمیس پرتوک ځکه اچوي چې ورلاندې بولټ پروف واسکټ یا مرمې ضد واسکټ واغوندي. د دغه مقالې نور تفصیل مجید بابر وړاندې کوي.
د برتانوی ورسپانې ټلیګراف په اسلام آباد کې خبریال راب کریلی د پخوانی پاکستانی لوبغاړي او موجوده سیاستوال عمران خان په اړه یو مقاله کې لیکي چې کله عمران خان یو په یو خبرې کوي نو د تندي ګونجې هغه ډول نه څرګندېږي، کومې چې کله انتخابي غونډو ته وینا کوي هغه وخت په مخ نور هم څرګند شي. راب لیکي چې که هم انتخابي غونډو ته عمران خان بغیر لمرمې عزت شیشي یا بولټ پروف سټیج وینا کوي، خو غونډو کې پاکستانی پرتوګ او کمیس اچوي چې لاندې ترې مرمیزد واسکټ واچوي. راب لیکي چې د مئی په 11 نیټه کېدونکو ټاکنو لپاره د نورو سیاسي ګوندونو لخوا د خونړۍ کمپاین په مقابل کې دا یو څو هغه خبرې دي چې عمران خان د نورو نه جدا کوي. ورسپانه لیکي چې سور د مخکې پاټک کې یو انتخابي غونډه کې ګڼ شمېر ځوانانو تر 100 غنټو پورې د خپل اتل عمران انتظار کولو. چې کله هغه غونډې ته ورسېدو زلمو یې ډېر تود هرکلی وکړ. غونډې ته د وینا پر مهال هغه د کرکټ یو بیټ چې ورپورې یوه غونډسکه هم تړل شوې وه په لاس کې نیولې وه او ډېر په جذباتي اندازې د غونډې ګډونوالو ته دغه بیټ په هوا کې ورپولو او وی ویل ما ته معلومه ده چې بیټ به څنګه چورلې. او بیا یې د یو بل سیاسي ګوند د انتخابي نخې پورې د ټوکې په انداز کې وویل د مداریانو پیشو به د ډیرو خطرونو سره مخ کیږي. راب لیکي چې د دغې غونډې نه لږه شیبه پس زه ورسره د هغه په مرمیزت ګاډي کې ناست وم. پوښتنه مې ترې وکړه چې مرمیزت واسکټ ولې اچوي. نو عمران په ځواب کې په ړومبي ځل ومنله چې د خپل ګوند تحریک انصاف د غړو په ټینګار یې اچولی دی او هغه ځکه چې ورس په ورس زموږ د ګوند په ولس کې د خوښۍ کچه لوړیږي نو دې سره خطرونه هم زیاتیږي. عمران خان خبریال راب کړلی ته ویلي چې هغه ته ویل شوی دا مهال په پاکستان کې په 5 مهمو هدفونو کې هغه هم یو دی او د یوې غونډې نه چې بدې ته ځي نو د هغه قافلې سره د پولیسو د ګاډو یو غوبل مخکې ورستو روان وي. هغه وایي چې د دې حالاتو له وجې په برتانیا کې د هغه پخوانی میرمنه جمایما خان او دو زامن هم ډیر پریشان دي. ورسپانه لیکي چې په کوم ځای کې هغه غونډه وکړه د هغه ځای نه په لږه فاصله کې هغه ځای دی چېرته چې د پاکستان پخوانی وزیراعظم بېنظیر بوټو په 2001 کال کې طالبانو وجلې وه. خو عمران خان وایي چې بېنظیر بوټو طالبانو نه وجلې بلکې هغو خلکو وجلې وه چې د هغې د مرګ نه پس بیا په واک کې راغلل.
داو مجید بابر. د بلوچستان کې عبدالله سیمه چې د پاکستان د نورو سیمو په سیر په کې د ټول ټاکنو لپاره هلې ځلې روانې دي، په کې د مذهبي او ملت پالو ګوندونو له کاندیدانو سره سره ګڼ شمېر آزاد امیدواران هم ولاړ دي. خدای نو ناصر په یاد سیمه کې د انتخاباتو په هلو ځلو دا رپورټ وړاندې کوي.
د بلوچستان پښتون میشته کل عبدالله سیمه چې په څلور تحصیلو او درویشتو یونین کونسلو مشتمله ده د پاکستان الیکشن کمیشن په خبره پکې ټول 1,04,822 راجستر ووټران دي چې 1,12,200 نارینه او 15,555 ښځینه ووټران دي. کل عبدالله د پاکستان د قومي اسمبلی یو سیټ او د بلوچستان د صوبایي اسمبلی لپاره درې سیټونه لري. د 2008 په ټول ټاکنو کې له یادې سیمې څخه د قومي اسمبلی لپاره حاجی روزالدین او د صوبایي اسمبلی لپاره له پی بی یولس څخه کپټن ریټایرډ عبدالخالق، له پی بی دولس څخه انجینیر زمرک خان اڅکسی او له پی بی دیارلس څخه حاجی محمد نواز بریالی سوي وو. دا چې په راتلونکو ټول ټاکنو کې به د کومو ګوندونو ترمنځ سخته مقابله وي، ځایي خبریال نورزمان اڅکسی په ځواب کې مشال راډیو ته وویل: که څه هم د پښتنو ملتپال پښتون خوا ملي عوامي ګوند په یاده سیمه کې د 2008 له ټول ټاکنو څخه بایکاټ کړی و، خو دا ځل یې د کل عبدالله په ټولو سیټونو خپل کاندیدان درولي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په شام کې د حکومت خلاف یاغیان د پیاوړي کولو په موخه د امریکا ولسمشر بارک اوباما په پام کې نیولې ده چې وژونکي وسله ورته ولېږي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د شام د حکومت سره د رابطې کوششونه کړي دي چې د کیمیایي وسلو د استعمال په اړه ورته خبرداري ورکړي. د مقالې مهم ټکي په دې رپورټ کې دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د امریکا د انتظامیه د لوړ پوړو چارواکو د خلی لیکي ولسمشر بارک اوباما په شام کې د حکومت مخالفو ډلو ته وژونکي وسله د لیږلو تیاری کوي او هغه اتحادي ملګري چې غواړي صدر بشار الاسد له واکه لرې شي د هغوی لخوا د ټینګ دریځ تخپلولو په لړ کې ګامونه پورته کړي دي. د چارواکو په خبره که څه هم دوی د وسلو د لیږلو تیاری کوي، خو په دې خبره یې زور راوړ چې اوس هم سیاسي مذاکرات غواړي. انتظامیه د روس ولسمشر ولادیمیر پوټین د قانع کولو په موخه هڅې شروع کړې دي چې وایي د شام د حکومت لخوا د کیمیا ای وسلو په استعمال سره بهرنی مداخلت کېدی شي، نو ځکه پکار د پوتین د اسد په ملاتړ کولو بیا غور وکړي. ورځپاڼه لیکي اوباما چې د ګل په ورځ یې د پوتین سره په ټلیفون خبرې وکړې، په راتلونکو ورځو کې د هیواد خارجه وزیر جان کیری ماسکو ته لیږي او احتمال کېږي چې په څو هفتو کې دننه به د شام اپوزیشن ته د وسلو د لیږلو په اړه حتمي فیصله وکړي. بارک اوباما د نهې په ورځ ویل د بشار الاسد د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلو د استعمال د تصدیق به دا معنا وي چې هغه ځینې لارې به استعمالوي چې په بل صورت کې کله نه دي کارولې. ورځپاڼه لیکي که څه هم بارک اوباما د شام د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلو استعمال په محتاط ټکو کې یو سره خبللی، خو د لوړ پوړو چارواکو په خبره نوموړي دې ته تیار دي چې د مخالفو ډلو د پیاوړي کولو په مقصد هغو ته وسله ورکړي. ورځپاڼه د یو امریکایي لوړ پوړي چارواکي د خولې زیاتوي چې هیواد یې په دې لړ کې مخکې روان دي چې مرستې د نیغ په نیغه پوځي مقصد سره اړه لري. چارواکو د وسلې د څرنګوالي په اړه معلومات ورنکړل، خو مخالفو یاغیانو د ټینک ضد استعمالیدونکي وسلې او د ځمکې نه هوا ته د ویشتونکي میزایلو غوښتنه کړې ده. واشنگتن پوسټ لیکي د شام د ګاونډو هیوادونو نظر او په روسیو کې شوې یوه نظر پوښتنه دا ښکاره کوي چې د امریکا ولس د شام په شخړه کې د هیواد د ځواکونو د مداخلت مخالفت کوي. په دغه شخړه کې خواوشا 70,000 کسان وژل شوي دي. ورځپاڼه لیکي د امریکا او د اتحادي هیوادونو ځواکونه د اردن او د یاغیانو قواو ته د کیمیایي وسلو د خطر سره د مقابله کولو په لړ کې تربیت ورکوي او زیاتوي د امریکا د استخباراتو ادارې د کیمیایي وسلو د استعمال په لړ کې شامي حکومت ته د خبرداري ورکولو په مقصد د رابطې کوششونه کړي دي. ورځپاڼه لیکي په شام کې د مخالفو یاغیانو په ولکه کې علاقې د نه الوت سیمې ګرځول لو په اړه انتظامیه وایي چې په ټولو لارو چارو غور کوي. د ورځپاڼې په خبره د امریکا ملګري هیوادونه چې اردن، ترکی، سعودي عرب، قطر او بریتانیا پکې شامل دي، له امریکا یې غوښتي چې د شامي یاغیانو د مرستې په لړ کې نور فعال رول ولوبوي.
تاسو مشال ریډیو اورئ. تیر ورځ په خوست کې د ښځو او جینکو لپاره د نیمه لوړو زده کړو د حاصلولو ځانګړي انسټیټیوټ پرانستل شو. د خوست پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې د دې علمي او مسلکي ادارې ټولې تدریسي او اداري چارې به د ښځو لخوا پرمخ بیول کیږي. د سیمې د مشال ریډیو خبریال نجیب الله الوخیل د تفصیل سره.
په خوست کې د ښځو او نجونو لپاره هم د نیمه لوړو زده کړو انسټیټیوټ پرانستل شو.
په یاد انسټیټیوټ کې به هغه نجونې او مېرمنې چې له دولسمو ټولګیو فارغانې وي تر یوې وړې ازموینې وروسته دوه کاله نیمه لوړې زده کړې کوي او ټولې تدریسي او اداري چارې به د ښځو او نجونو په واسطه پر مخ بیول کیږي. د خوست د پوهنې رئیس بخت نور بختیار د یادې مسلکي مؤسسې د پرانیست په مراسمو کې وویل چې دا به په راتلونکي کې په ځانګړي ډول د نجونو د ښوونځیو د اغېزمن مدیریت او منظمې ادارې په پر مخ بیولو کې ګټور تمام شي.
زمونږ هغه افغان دی چې لوړې تحصیلات پکې لاره نه شو پیدا کوله هغه به ټولې پکې جذب شي، په دې کې مسلکي کسانې روزلی کېږي. نو دوی کولی شي چې د مکاتبو د مدیریت بخشته په دولتي دفاترو کې مدیریتونه بخشونو لپاره خاص او مسلکي کدرونه پکې روزل کېږي.
د نجونو لپاره د نیمل وړو زده کړو د انسټیټیوټ مشر محبوبې وویل چې پخوا په خوست کې د نجونو او ښځو لپاره مستقله تحصیلي مؤسسه نه وه موجوده او یو شمېر کورنیو د کلتوري محدودیتونو له کبله نجونې او مېرمنې لوړو زده کړو ته نه پرېښودې.
اوس کې اېس د نجونو لپاره داسې مستقله ډېرې علمي مؤسسه موجوده نه وه، خو نجونې امکان لري نسبت نورو تحصیلي مؤسسو ته زیم فکر کوم چې دغه انسټیټیوټ ته به ډېره علاقمندي وښایي، ځکه چې دغه یو مستقل د نجونو لپاره دی. د دې لپاره هم اداره کې ټول ښځینه کارمندې دي او هم د ښوونکي ټول ښځینه موږ غواړو چې انسټیټیوټ.
د ولایتي شورا استازي زهره جلال هم په خپلو خبرو کې نوموړی انسټیټیوټ د خوستیو نجونو او ښځو لپاره یو مهمه لاسته راوړنه وښوده.
دلته چې ښځه به استاد وي او خویندې به راځي او په منظم توګه دلته انګلیسي زده کوي، دا به یوه ډېره لویه لاسته راوړنه وي. د نورو ولایتونو سره به موږ سیالي برابره کړی وي.
د پوهنې وزارت څخه د راغلي پلاوي په استازیتوب محمد سامي مایر وویل چې د نجونو یاد اختصاصي انسټیټیوټ د پوهنې وزارت د ځانګړې پاملرنې تر مخې جوړ شوی چې 12 رشتې به ولري، خو په امتحاني ډول په سر کې 2 رشتې فعالېږي. د یادونې وړ ده خوست کې دا مهال تر 80 زیات نجونې په ښوونځیو کې پر زده کړو بوختې دي. یاد انسټیټیوټ په پرانیست سره د ولایت د پوهنې مسؤلین تمه څرګندوي چې تر دې وروسته ممکن د مسلکي ښځو او نجونو شمېره ډېره شي.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
دا کوز مومند ایجنسی د عائشه کورونو د سیمه اوسیدونکو وای چې د غلطه جوړ د صحت په حکومتي بنیادی مرکز کې بجلی او اوبنيشته اهم پکې لګیدلې د ایکسرې ماشين اوران پروت دی. د دې خلکو د وینا لمخې دوی مجبور دي چې د روغتیايي خدماتو د ترلاسه کولو لپاره نورو لرو زینو تلار شي. په دې اړه نور د مشال ریډیو د خبريال پر رپورت کې
د کوز محمد ایجنسی په عائشه کورونو سیمه کې جوړ د صحت په مرکز کې د اولس په وینا نه خو بجلی وي او نه د بجلی لپاره کوم بل انتظام. اولس وای د ایکس ری او نور ځینې د مرض د معلومولو د ټیسټونو لپاره هغوی 10 کیلومتر لري شبقدر بازار او یا پیښور ته ځي. زمانه چیر چې د بنگلو کلی اوسیدونکو دی او هسپتال ته مریض راوستي وای ویل
ته چې لیبرټی شته دی بجلی نه، مطلب د جنریټر ضرورت دی او بل د ایکس ری پکې نشته دی. ایکس ری د پاره مونږ مطلب دی د شبقدر ته ځو.
یو بل مریض چې د پیښور ورسک روډ نه د خپل مریض مور سره روغتون ته راغلی په هسپتال کې د پیښستون په اړه وویل
حمید ګل چې اوس ایکسری لپاره دغه تزی مطلب شبقدر ته ځینو اغم به کری لګي خامہ خزنه نه سری موټر به کې درسلور سو به دغه لګي درې دوه غنټه به خرابې.
نور ولی خان د دخیلو سیمه اوسیدونکو دی او وای ماشومان بیماران دي، سحر وختي راغلي خو د بجلی په انتظار دي چې د ماشومانو د مرض د معلومولو ټیسټونه یې په لیبرټری کې وشي.
په دې ځای کې د سمره خلی مطلب چې ټول سنو سره مخ دي په دې ډیر زیاته علاقه ده. دې زینه تر پیر خاله او تر کغونو دغه ورسکه ملا ګور او لک خلو لډي راځي، مطلب چې دې ځای خلک په هلري د غلري او چې دې کې لک سہولتونه زیات شي نو ان شاء الله چې خلکو ته بستون زیني.
بیا مو د هسپتال د چارواکي میډیکل ټیکنیشن محمد اسف خان سره خبره وکړلې.
دلته موږ سره زمو بجلی بالکل نشته دی، یو کچتار مروستي لري د ایپسینا نو هغه کله رانه کټ کی کله زول توپان را شغي کې دغه شي. بل دلته موږ سره ویکسین دی مداغه کورچین چې کوم دی هغه مینټین پدې کې دی نشي. د اسکلو په دوبو مسله ده، دلته یو کوي دی د سپي غوړي او بل موږ ته لکه د او پی ڈی مطابق زمو چې کوم ریکوایرمنټ دی هغه سیمېډیسن نه ملاوي.
څومره او پی ڈی د ډیلی
هر ډیلی سره 100 موږ کراس کو.
د محمد اسف خان په وینا هغه د صحت محکمې چارواکو ته په روغتون کې ورپی خستونځي وړاندې کړې دي خو ګوري چې هغه به کله هواروي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په اسلام آباد کې د اردو ژبې یو ادبي میله تر سره شوې ده چې پکې یو شمېر لیکوالانو، شاعرانو او پوهانو ګډون وکړ. په دغه میله کې د پښتو پرته بلې کومې یوې مقامي ژبې ته وخت نه ورکړل شوی. د میلې پښتانه ګډونوال وایي دا یو ښه موقع و چې خپلې خبرې نورو ته ورسوي. د دې میلې حال له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سیرت زهیر او راکوي.
د اکسپورت پریس د سوری لاندې اسلام آباد کې دوه ورځنی ادبي میله د تیر شورو په ماخام پای ته ورسېده چې پکې د پاکستان او د نړۍ نه راغلو شاعرانو، ادیبانو، لیکوالانو او پوهانو ګډون لرلو. د دې ادبي میلې مقصد د لیکوالانو، پوهانو او شاعرانو ترمنځ یووالی او یو بل ته ادبي او سیمه ییز ستونزې ورپګوته کول وو، او دا چې څنګه به وکړی شي چې دا لیکوالان په منطقه کې د امن لپاره کار وکړي. میله کې د برخه اغوستونکو پښتنو لیکوالانو او پوهانو وینا وه چې دا ادبي میله او په دې کې سیمینارونه او بحثونه خو د اردو ژبې وو، خو په لومړي ځل پکې پښتو ژبې ته هم موقع ورکړی شوه. مشال ریډیو سره خبرو کې د باچاهان پوهنتون چارسدی د پښتو استاد او د قبایلي او سیاسي چارو تجزیه کار محیب وزیر وویل چې د پښتون قام لپاره دا میله ډیره ګټوره وګرځېده، ځکه چې دوی د پښتون قام مسله د نورو قامونو په وړاندې کېښوده. د زیاته کړه
نوې شاعرۍ کې کم داسې مزاحمتي سیزونه دي، کم داسې غوسه ده چې هغه مختشوي دي چې د پښتون قوم د موجوده چې کوم صورتحال نه تیریږي، د بهرنو د لاسا، د خپلو د لاسا چې دوی کوم صورتحال سره مخ شوي دي، نو موږ هم کوشش وکړو چې په هغه موضوعاتو باندې خبرې وکړو. دلته زموږ چې کوم سیشن وشو نو هغه ډېر بھرپور وو، په هغه کې ډېر ښه کوشچن وشوې، او موږ سره یو شی تر ټولو زیات لکه د آډین هم اوریدونکو لکه دا تسلیم کو چې پښتنو چا اوریدلی نه دي، پښتنو هغوی خبرو ته چا غوږ نه دی اخی.
د غرنګ پروفیسر ډاکټر زبیر حسرت هم د دې ادبي میلې په بابلا مشال ریډیو ته ویل،
مونږ پښتانه یو، مونږ د قلم او د کتاب خلک یو، مونږ دهشتګرد نه یو، مونږ ترهګر نه یو، مونږ د هغې غندنه کوو، د هغې مذمت کوو، هر چرته چې د دنیا په هره کته کې چې دي، نو همدا خبرې دي چې هغه مونږ دوی سره شیر کړي او دوی سره شریکې کړي، ورته مو خود مونږ د قلم خلک یو، د کتاب خلک یو، مونږ دهشتګر نه یو، ترهګر نه یو.
لیکوال او شاعر عارف تبسم مشال ریډیو ته وویل چې دا یو ښه ذریعه وه چې پکې دوی نورو قامونو ته د پښتو د ادب سره سره نورې سیاسي او سماجي کشالې هم په ګوته کړي. دی وایي
ښه خبره دا ده، او د خوشحالی خبر را ده چې په دومره غټ کانفرنس کې، په دومره غټ میله کې د پښتو لپاره هم یو برخه سیده جدل شوی و، او په هغه برخه کې چې کوم زموږ ځوانان لیکوال دي هغوی ته په پښتو شاعري باندې او پښتو شاعري ته چې د نن په دور کې کوم چیلنجز ور پیش دي پر هغه باندې خبره وکړه، او په پښتو کې د نن چې کوم د نن په شاعري کې د امن لپاره کوم ځغ راپورته کیږي، د کو ایگزیسټنس لپاره کوم ځغ راپورته کیږي، د پښتنو چې کوم یو نوی ایمیج، یو سم ایمیج د دنیا ته ورکول کیږي، په دې باندې خبره وسنه. زما خیال دی چې دا یو سیشن چې موږ وکړي، او په دې سیشن کې د نن چې کوم خلکو هلته موجود وو هغوی چې کوم سوالونه وکړو، زما خیال دی چې هغه انتهایي ګټور
د ذکر ول دی چې په دې ادبي میله کې ټول اتلس سیشنې یا غونډې وشوې چې پکې د اویاونو زیاتو د پښتو، اردو او انګریزي ژبو لیکوالانو، پوهانو او شاعرانو، ادیبانو په بحثونو کې برخه واغسته. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د دې خبرونه په اخیری شیبو کې به یو اړ بیا لند خبرونه د منور شنه وره.
افغان چارواکي وایي تیر شپه د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې د افغان سرحدي ځواکونو پاکستانی ملیشیا ترمنځ سخته نښته شوې چې تر ناوخته پورې جاری وو، پکې د افغان سرحدي پولیسو یو تن وژل شوی دی. هلته په جلال آباد کې ولسی خلکو د دین خطو خلاف مظاهره کړې دي. بلخوا د پاکستان د فرنټیر کور ویان میجر فضل په وینا بیګا د شپې ناوخته د افغانستان لاړخه په مومندو کې د ګورسل په پوځي چیک پوسټ برید شوی چې پکې دوه پاکستانی پوځیان جوبل شوي دي. د پاکستان د سرکاري ټلویزیون د وینا تر مخه د سربجیت سنگ مړې هندي چارواکو ته وسپارل شو چې د لاهور د لارې بخپل حیوانات ته وړل کیږي. بلخوا د پنجاب نگران وزیر اعلی د هغه د وژنې د عدالتي تحقیقاتو امر کړی دی. سربجیت سنگ چې 14 کاله یې په پاکستانی قید کې تیر کړل، د ریپورټونو تر مخه پرې د تیرې جمعې په ورځ په لاهور کې د قید دننه نورو قیدیانو حمله کړې وه چې بیگانه وخت یې په هسپتال کې سا ورکړه. په خیبر پختونخوا کې به د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره تر 1,00,000 نه زیاته انتخاباتي عمله ځای پر ځای کیږي. د صوبایي الیکشن کمیشن د دفتر د شمیرو تر مخه په قبایلي سیمو کې به 2,000 انتخاباتي عمله مقررول کیږي. نن په اف سی آر ټریبیونل پیښور کې د کمشنر پیښور صاحبزاده انیس په عدالت کې د ډاکټر شکیل اپریدی د 3 کلونو د قید د سزا خلاف د هغه لخوا د داخل کړل شوی اپیل فیصله کیدونکې وا، خو د انتخاباتو د مصروفیاتو له وجې د راتلونکو میاشتې تر 14 نیټې پورې وځنډول شو. د افغانستان په لوګر ولایت کې امنیتي مسولان وایي چې د ماین په چاودنه کې نن 8 تنه سیمه ایز پولیسوالا وژل شوی دي. د لوګر د امنیتي قومندانۍ مرستیال رئیس خان صادق عبدالرحیم زئی مشال ریډیو ته ویلي د سیمه ایز پولیس د دې ولایت مرکز پولی عالم پورې اړوند سیمه بابوس کلی کې وژل شوی دي. وایټ هاوس وایي صدر باراک اوباما د ګوانتانامو د زندان د تړلو په برخه کې د خپل ژمنې د عملي کېدو لپاره په دې غور کوي چې د دې کار لپاره یو اعلی سفارتکار ونوموي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاو وړاندې کول. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سره رسیدي. هله کو چې د خبرونه بس تاسو خوښ شوي وي. زه د خپل ټولو همکارانو مننه کوم چې په مټه د خبرونه تیار شوي وي. زه مليها امیر ساده، منور شاه او تکنیکی همکار جانتن د نن په ګډه اجازه واړو د بل خبرونه پورې تاسو په لوی الله سپارو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدل شئ.